کړي دي چې باور دی په پا پاریس کې د نومبر د 14مې تروریستي بریدونو په وخت د هغوی نه استفاده شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا د دژمنې سره سم د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د کلنۍ وروستۍ وینا په باب د یو کارپو مرکه درته اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل وروستۍ کلنۍ وینا د خوشبینۍ په احساساتو سمبال هماغه سي چې اټکل شوی وو وړاندې کړه. راتلونکي ته خوشبینی.
زه پر راتلونکي باور لرم، ځکه زه پر تاسو باور لرم. د امریکا پر خلکو همدای علت دی.
پر ګډ کار ټینګار. هغه پر راتلونکي باندې ډاډ ته په اشاره هدف ته د رسیدو په لاره کې د دواړو ګوندونو ترمنځ پر ګډ زیار ټینګار وکړ.
پرایورټی نمبر 1 زموږ هدف دا دی چې زموږ ماشومان په دوامدار ډول په وسولۍ زنړۍ کې ژوند وکړي. خدا کار یوازې هغه وخت کې داشي چې کله موږ په ګډه کار سره وکړو.
د مسلمانو امریکایانو سره ملاتړ د ګډ کار په ترڅ کې هغه د یو واحد ولس د هرې ډلې په ملاتړ د مسلمانانو په پلوي داسې
کله چې سیاستوال مسلمانان توهینوي، کله چې پر یو جماعت برید کیږي یا هم یو ماشوم په ناسمو نومونو یادیږي، دا بالکل ناسم او غلطه خبره ده. دا په نړۍ کې زموږ نوم او وقار ته زیان رسوي.
پر اقتصادي وده باور. جمهور رئیس اوباما د امریکا اقتصاد په نړۍ کې تر ټولو غټ او قوي اقتصاد یاد کړ او وویل چې د نړۍ هیڅ هیواد زموږ سره په دې برخه کې سیالي نشي کولای.
زه د ملک د اقتصاد لپاره د خصوصي سکتورونو رول ډیر مهم ګڼم. زه فکر کوم چې داسې قوانین شته چې وخت پر تیر دی او بدلون ته ضرورت لري.
د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسراوړونو کې لومړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو مبارزه اغیزمنه وبلله.
که په امریکا او زموږ په ملګرو څوک برید وکړي، په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نشي. زموږ بهرنۍ پالیسۍ باید د القاعده او د داعش ځواکونو ته متوجه وي.
جمهور رئیس د داعش ځواک ته په اشاره د افغانستان نوم هم یاد کړ. دا ځل د تیرو ځلونو په برعکس یوازې یو ځل د افغانستان نوم یاد شو. ایران ته اشاره. اوباما د ایران سره موافقه د بهرنیو پالیسیو په بریاو کې وشمیرله.
همدا اوس چې غږیږو، ایران د اټومي پروګرام نه په شا شو. د یورانیمو انبارونه یې بهر انتقال شوي او د نړۍ د بلې جګړې مخه ونیول شوه.
جمهور رئیس اوباما په خپلې کلنۍ وینا کې د خپلو هغو نیمګړتیاو او پاتې شویو کارونو مسؤلیت هم ومانه چې هغه د جمهور ریاست د کمپاین پر مهال خلکو ته د پوره کولو تعهد ورکړی و. په هغه کې د مهاجرت د نیمګړي سیستم، د وسرو غوره کنټرول، ټولو ته د کار اندازې مساوي معاش، د ګوانتانامو د زندان تر تړلو پورې نورې مهمې مسلې هم شاملې.
قدر من اوریدونکو، تاسې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا په هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واورېده. اوس هم د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد مرکه اورو چې د یو کارپو فدا محمد نظری سره یې کړی ده.
کته سي هم د اوباما باراک اوباما څرګندونې وینا اوریدلې. کته هم چې د افغانستان په اړه ډیر کم څه ویل، خو د نړیوال تروریزم او په خاص توګه د داعش په اړه زیات څرګندونې وکړې. یو جمله چې هلته مکس کېدلې شي، هغه دا چې اوباما ویلي چې حتی د داعش او القاعده پرته هم خای افغانستان د پاکستان ځینې برخې او منځنۍ ختیځ او ځینې نور سیمې د لسیزو لپاره بې ثبات پاتې شي او حتی ځینې نور نوي تورستان پیدا شي چې دغلته خپل ځالې او پناهګاوې جوړ کړي. تاسو دغه سرګندونې څه ډول ارزوئ؟
تشکر. سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په هر صورت د اوباما دغه ډول اشاره د دغه ځای په جغرافیایي موقعیت او هغه ستونزې ته چې د تقریبا نیمه پیړۍ را پدې خوا پدې ملکی وي او په دغه سیمه کې وي او په دغه جغرافیایي محیط کې وي، په دې خاطر اوباما غوښتل چې د مسلې سره واقعي بینانه برخورد وکړي. داسې فکر ونه کړي چې په یو ماښام یا امریکایان چې وایي اوورنایټ به هر څه سم سي، هر څه به د رسېدی هغه ستونزو ته چې د دې په مخ کې د لویدیز په مخ کې د سیمې او منطقې په مخ کې غوښتل چې آگاهانه برخورد سره وکړي. زه فکر کوم چې دا خبره دقیقه هم د تر یو ځای پورې
یو بل
په دې خاطر
مهرباني.
بله بله
مهرباني.
بله صاحب، نو په دې خاطر د اوباما په اساسي خبرې هم د امریکا پر داخلي سیاست وي، د دې پر اقتصاد، د دې پر جوړش، د دې پر حقوقو، د انتخاباتو پر مسلو، په خارجي سیاست یې په خاصه توګه په دا کال کې ډېر زیات تماس ده نه دی نیولې، او د پخوا هم ویلي و چې د اوسنۍ بیانیه به یا د نوي کال رپورټ به ټریډیشنل نه وي، عنعنوي او دودیز به نه وي. پخوا به دوی په دغه رقم بیانیو کې زیاتره پر د تیل کار پر حوادثو خبرې کولې، اما اوباما ډېر زور د راتلونکي کال، د راتلونکي پنځو کلو، حتی دول د راتلونکي لسو کلو پر پلانو باندې خبرې کولې. افغانستان مسله دوغه نه ډېره ځکه هم مهمه نه وه چې اوباما کوشش کاوه چې دغه د یونین سټیټمنټ دغه اوکې بیانیه ووایي چې په هغه باندې لږ د خلکو احساسات یا د خلکو حساسیتونه راوپاروي. د غوښتل چې د حساسیت پارونکو مسلو سره مثلا د نورو هیوادونو کې هم په ډیر تفصیل او جزئیاتو سره نه غوښتل څه ووایي، ځکه دا بیانیه د وروستۍ بیانیه ده په حاکمیت کې. د غوښتل چې د اتفاق خبرې وکړي او د جوړښت خبرې وکړي، نه حساسیت پارونکي خبرې.
نظری صاحب، بارک اوباما، ولسمشر اوباما د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل چې د دې ډلې پر ضد د ستراتیژي سمه پر مخ ځي. په عراق، سوریا او منځنی ختیځ کې د داعش تمویل د تمویل منابع په نښه کیږي، د هغوی جنګیالي او مشران او قومندانان له منځه وړي. خو د ویل کچیرته د امریکا کانګرس غواړي چې د داعش پر ضد جدي مبارزه او لوی جګړه وشي، نو دته دي رسمي اختیارات ورکړي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم د امریکا د کانګرس لخوا د داعش پر ضد پروانه مبارزه چې سرولې د سپینې ماڼۍ پر مخ وړي انتخابونه موجود دي؟
حتماً انتقادونه موجود چې د داعش پر ضد باندې نه یوازې په کانګرس کې باید انتقادونه موجود وي، په اروپا کې انتقادونه موجود دي، په نورو هیوادو کې، په خپل په منځنی ختیځ کې هم په دې باره کې انتقادونه موجود دي. حتی کله کله خدا رکم افواهات وي چې د داعش یو پروژه بولي درې یو پروسه. دا خبره په خپل چې دی د کانګرس څخه نور زیات صلاحیتونه اخی، یو اندازه شکونه هم را پیدا کوي چې کانګرس دومره یا وبخشه داعش دومره هم ستر قوت دی چې د امریکا جمهور رئیس، ناټو، غرب، لویدیز او نور ټول د منطقې د دې په اصطلاح جبهه چې د تروریزم پر ضد جوړه کړې ده هغه ورته کفایت نه کوي، دی و نورو صلاحیتو ته هم ضرورت لري. دا خبره په دې خاطر هم ډیره مهمه ده چې د البته یو واز یو کال پاتې دی، او په دغه یو کال کې د ډیر نور وظایف به له داعش څخه پاتې دي، چې البته د داعش وظیفه په صدر کې د مسایلو ده، په دې کې زه هیڅ شک نه لرم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
ابدی کور تم ملګرو پسندرو او وروړی ابدی گور تمی ملگرو پسندرو وروڑی لکه چپو چوی اخیسته لکه چپو چوی اخیسته د دریا جنازه. د نن شپې د ادبی خبرونې ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی به هیلم د نن شپې ادبی خبرونه دا چې د استاد صدیق الله پسرلی دوم تلیندې نو امریکا غاک آشنا راډیو هم په همدې خاطر د نن شپې ادبی خبرونه ځانګړې کړې ده. قدرمن اوریدونکو په روان خبرونه کې برا سره لیکوال ګل رحمان رحماني د پسرلی صاحب ارواخات پسرلی صاحب په شیرونو او د شیرونو په ځانګړنو وغږیږي. تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ که د ارواخات د شیرونو د سبک او ځانګړنو په باب څه پوښتنه لرئ کولی شئ چې په خبرونه کې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې تاسو ته لیکل شوې دي د فیسبوک په پاڼه یو واری بیا هم در په زړه کوم 001-202-19-3-3 همدارنګه بل شمیرم په یاد ساتي 0-99-0-0-0. قدرمن اوریدونکو د استاد صدیق الله پسرلی په یاد کې زه هم تاسو سره ملګری یم. یو شیر په ګډه اورو بیا به لیکوال رحماني صاحب ته بلنه ورکو چې د شیرینو په ځانګړنو او سب کې هغه موږ تاسو سره په خبرونه کې وغږیږي. راځئ شیر په ګډه واورو. بسته پتن کی زلم پرحر پر پرحر ای خیره بسته پتن کی زلم پرحر پر پرحر ای خیره نور می در تیارا دس خم سیخه سپر ای خیره مخانده د عشق په بدبرغی پورې می مخانده د عشق په بدمرغی پورې می مخانده زړه ته خو می هم وګورې زړه ته خو می هم وګورې څومره بر ایخې ده نوری واک دناس چه پل پریدی کهیتری عربی نوری واک دناس چه پل پریدی کهیتری عربی ما ورتا خوابون غنده لارکه سر ایخه ده سغواری احساسا چم غم دغم دپا سدی سغواری احساسا چم غم دغم دپا سدی چا هم کلا چیری پکم خربان دی اگر ایخه دی سویس لز گیروی دلگ سوکا کوا چه خوب ورزی ستلی تصوری سرزما پتتر ای خیره یو ایسا پخار ایکڑا سا پتصور خکلے یو ایسا پغاړ ایکړه ستا په تصور ښکلې عشق مې درته زړه کې د غمي په ځای لمر ایښی دی داسې تورې غواړي
چلک خوبری راما چیگرا نظر می زخمی زرا پا بابا ده هنر ای خیده اغوارم چی گیگدم قدسیت ده استغنا تسر اغوارم چی گیگدم قدسیت ده استغنا تسر زان می ده پنو خونده ده حسن پدر ای خیده غوارم چی گیگدم قدسیت ده استغنا تسر زان می ده پنو خونده ده حسن پدر ای خیده سوچی می ده منی تننده نوی او با نیز غم سوچ می دمینی تندنوی او با نیز غم دک ساغر پغارا رات حاوز دکو سر ای خیده ما نب سر لیا زما دزل پختنا مکوا ما نب سر لیا زما د زړه پوښتنه مکوا هغه مات ګړې د خاپېرو پر ګدر ایښی دی هغه مات ګړې د خاپېرو په ګدر ایښی دی
قدر من اوریدون کو مننه چه او سلام وکړه او خپل خبرونه اوري همدا شیبه درون میلمه لیکوال ګل رحمان رحمانی را سره د تلیفون په کارخه د کابل نه په مستقیمه توګه خبرې کوي اول خورته ستړی مشوم رحمانی صاحب ستړی مش
ډیر مننه آشنا صاحب تاسو هم ستړی مش ایتا چې د خبرونو له خبرونه ټول درنو اوریدون کو په ځانګړي ډول د ارواښاد استاد پسرلي د هنر او شاعرۍ میناوالو او د هغه په بیلتون او د لومړي تلین په یاد د هغه ټولو ارمانجنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د خپرونې زور لوي او زموږ څرګندونې لږ تر لږه د ارواښاد استاد پسرلي د شاعرۍ وخت داسې ذرا اشاره هم وکړی شي ځکه چې تاسوږي هغه لوی سمندر دی او زموږ خبرې به د سمندر نه د څاڅکو د اخیستلو په معنا وي
توکل په خدای او دا ګز دا میدان وګورو چې خپرونه څومره د دې ځای لري چې حداقل د بهر نه یو څاڅکې راواخلو پکې رحمانی صاحب د پسرلي صاحب د شیرونو په اکلا خصوصا د غزل په برخه کې ډیری کسان خصوصا لیکوالان ورته د حمزه بابا نه وروسته په غزل کې یو بیسار دی د غزل یو بیسار لیکوال بولی مختلف لقبونه او القاب ورته ورکول کیږي د شیرونو سره بلدیت موجود دی، یاد په بار بار شوه دی، خصوصا په فرهنګي کړه کې. راځي پښتنه دا پل کم چې څه شدی د استاد په شیرونو کې چې یو ځانګړنه ورته ورکړی ده.
بله ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وړاندې د ارواښاد حمزه صاحب نو وروسته هغه څوک چې په شاعرۍ د کمیت او کیفیت لا ښه حساب کیږي، د یادونه وړ دی او ادب تاریخ به په ډیره میړانه سره یادوي. هغه به محمد صدیق پسرلی او د استاد د شاعرۍ یا د ده د شاعرۍ د محبوبیت راز زه فکر کوم چې ډېرې وجبه ولري، خو تر ټولو مهمه ماته چې پکې ډیره ښه او څرګنده ښکاري، استاد پسرلی د شاعرۍ ډیره ژوره مطالعه درلوده. ده د پښتو ادب کلاسیکه شاعري لوستې وه او په همدې ډول له معاصرې شاعرۍ سره په پوره ډول آشنا وو. په غزل کې خو تاسو پوهیږئ چې دا یو استاد شاعر وو، تلقبونه یې هم بېلابېل اخیستي وو او ورکړل شوي وو، خو تر ټولو زیات چې ډېر منلی دی هغه همدا د غزل ستوري لقب دی. او له شک پرته چې که له حمزه بابا وروسته موږ کوم غزل بول شاعر ته د غزل د بابا نوم ورکوو نو له ده څخه بل څه مستحق نه وي. ما وړاندې د کمیت او کیفیت خبره وکړه. ډېر داسې شاعران دي چې له کمیت د کمیت لاړ ښه زیاته شاعري کړې، ډېره شاعري کړې، خو ولې بیا د کیفیت لاړ ښه بیا هغه حساب نه ورباندې کېږي. خو زه فکر کوم چې استاد ارواښاد پسرلی به یوازینی کس وي چې هم یې د کمیت لاړ ښه هم یې د کیفیت لاړ ښه په شاعرۍ باندې حساب کېږي. یعنی تاسو که چېرته د دې شاعري هغه زیاته برخه وګورئ د فورم له مخې هغه غزل دی، نو د نای کوڅه یا د ماته شپېله یا بیا په دې وروستیو کې چې په ټولو کې د غزل بانډ په یوه پنډ دیوان کې هغه خپاره شوي چاپ شوي، تاسو به حیران شئ چې په دغه اووه سوه اته سوه صفحو کې څنګه دې نه انتخاب وکړی شي. یعنی هر غزل او په هر غزل کې بیا هر بیت انتخاب وړ دی. نو همدغه د کلاسیک شاعرۍ نه رنګ راخیستل او بیا د معاصر شاعرۍ سره وړاندې کول او په ځانګړي ډول په ډېرو ساده او د غزل سره متناسبو کلمو او الفاظو کې د غزل وړاندې کول دا یوه ډېره مهمه ځانګړتیا ده. بله خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې استاد د کلاسیکې دورې نه راوروسته په معاصره دوره کې د هندي سبک تر ټولو مخکښ پیاوړی پیرا و. د ده سبک د هندي نازکخیالۍ ډېرې معاصرې او ژورې بېلګې لري چې په لوستلو یې هر څوک ورته حیرانېږي. یو بل مهم ټکی بیا د فارسي دری شاعرۍ سره د استاد ژور آشنایي او مطالعه وه. تاسو که د هغه دیوان وګورئ تاسو به د سعدي شیرازي، صاحب اصفهاني، مولانا، همدا ډول د نورو غزل خوانو د فارسي ژبو شاعرانو شعرونه وګورئ چې ده په کې تضمین راوړی یا یې ځینې بیتونه په منظوم ډول ترجمه کړي دي. دا مختصر ګندوي چې استاد د غزل یا د غزل د شیرازۍ د استعمال لپاره ځان وقف کړی و، لوستی وه او بالاخره ده چې پښتو ته بیا څه راوړي وو هغه بیا د ده خپلې خبرې وي، ځینې ته راوړي وو، هغې ته یادونه ورکړې، تضمین په ډول یې راوړي دي. نو هیله کې همدا دی چې ده هم پراخه مطالعه کړې ده، هم یې د ژوند نه ژورې تجربې په کې رانغاړلې وي او هم یې اوسنۍ اړتیاوې، اوسني شرایط او د اوسنیو حالاتو انځورګري په ماهرانه او شاعرانه کلمو کې دا ټول په نظر کې نیولی وو چې سړی سترګې نشي ورنه پټولی. یعنی تاسو که د روسانو د یرغل پر مهال چې ځینې ورته د مقاومت ادبیات وایي یا د جګړو ډېر مهال دي، تاسو که هغه وخت غزلونه هم د ده وګورئ، یعنی په ډېر مهارت یې هغه د غزل هنر او ښکلا په کې ساتلي او هم هغه ناخوالې انځور کړي دي چې
اوس دلته رحماني صاحب ځانګړنې ډېرو بخې په ګل د ساز خبره بدله شي. مهرباني وکړئ اول دا بیت اورو بیا به زه خپله پوښتنه وکړم.
دا وای دنیا کنه ده د وشتلې زړه فریاد نه اوري، دنیا کنه ده د وشتلې زړه فریاد نه اوري، ابس له درد اړوم هرې خوا ته شپېلې. یعنی دا د افغانانو دغه وخت سرګردانۍ یو ډېر ماهرانه انځور دی چې فکر کوم تلپاتې وي. همدغسې نورې بېلګې دي.
بله بېلګې خو به ډېرې. تاسو د هماغه وخت شعرونو ته اشاره وکړله چې په څه مهارت دوی پیغام رسولی دی. په ډیرو برخو کې د استاد شیرونه په دې ارزي چې تبصره پی ډیره وشي یا به شاید پروګرام دومره گنجایش ونه لري. راځي مشخصا د غزل په برخه کې پی وغږیږو. د ژبه څومره څه رقم کارول شوی ده چې دوی پیغام په داسې شکل چې د شعر هنریت او د هغه وخت سیاسي حالات دا ټول پکې انځور شوی دی، اما خپل شیریت او هغه هنریت حفظ شوی دی په شعر کې، په لیکنه کې. د شعر یا د لیکنو ژبه یې څنګه وه؟
بله ډیره مننه. اول خو به د ادب په برخه کې د منظومې برخه یا په ځانګړي ډول په منظومه برخه کې د غزل د یادونې وړ دی، ځکه د غزل شاعر دی او د چې په یوویشتمه پیړۍ کې یا زموږ استاد زمانه کې غزل کومې برخې ته رسولی، پښتو غزل ته یې څه ورکړي دي، یعنی هغه داسې دي چې په بیا بیا ستایلو ارزي، او زه فکر کوم چې شاید تر ډېره وخته موږ د هغه بېلګه پیدا نه شو کړی، په دې کې شک نشته او شاید ډېره سره په دې کې معافیت وي. خبره دې ده د غزل د ځانګړې ژبې ده، لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دی، د فارسي شاعرۍ سره آشنا دی، د اردو د شاعرۍ ځینې انځورونه او د مطالعې آثار پکې لیدلی شو. سره د دې چې د ده په غزل کې ډېرې سوچه پښتو کلمې راغلي دي، پکې ځای په ځای شوي دي، خو مګر د دې تر څنګ د فارسي ځینې کلمې هم پکې راوړي دي او پکې ځای پر ځای شوي دي، او بل د ده هغه ترکیبونه ډېر راست په ځانګړي ډول د وزن او د قافیو تر منځ هغه ډېره ماهرانه پخلاینه موسیقي په همدې ډول ځینې نورې داسې کلمې دي چې هغه کېدای شي د ده ځانګړې کلمې وبدل شي. مثلا مده وغزل دوه بیتونه دی، وای د مجهول پړاو په لور مهر نفس اخلي ګامونه، هوس اخلو ګامونه، ته هوس اخلي ګامونه، لیونی ور پسې نغاړي، نالیدلې صحراګانې، یا خور په لور په خپل هر فرس اخلي ګامونه. دلته موږ ګورو چې د قافیوي اړتیا له مخې د آس لپاره یا د فرس کلمه راوړې ده، همدغسې مجهول هوس یا مثلا نفس ځینې کلمې شاید مشترک وي، خو مګر تاسو ګورئ چې هغه په خپل مهارت په دې بیتونو کې څومره ښکلا شیندلې ده. یعنې تاسو که وګورئ هغه ټولنیز پیغام چې وګورو، مثلا د همدې غزل یو بل بیت وایي، تل به شاته وي چې وایي وړاندې تلو ته کفایي فرض، د وحشت صحرا ګچ کېږي چې ولس اخلي ګامونه. یعنی د دې نه څرګندېږي چې ځینې کلمې چې ته راوړې هغه په دومره مهارت او خوږلت سره راوړې دي چې خپل غزل ته لوستونکي ته خوند پکې ورکوي. دا د دې کلمو د غزل ژبه وه. او بل خبر دا ده چې د دې فورم نه پرته د ده ځینې نظمونه یا کوی ترانې او تلوریزې دي چې هغه هم خپل ځانګړی وخت لري، حتی په دې برخه کې ځینې په مستعارو نمونو کړي دي د هماغه وختونو، یا مثلا ټولنیزې تاوتریخوالي یا ستونزې یا قیدات یا نور ستونزو په هر صورت ځینې شاعران دغسې مستعار آثار لري. نو هغه که وګورئ تاسو حس کوئ چې دا د یو لوی انسان د یو لوی شاعر خبره ده، که هر څه نومر نه پرېوتل شي یا لرې شي، بېرته استاد پکې پیدا کولی شو.
بله رحماني صاحب، یوه موضوع بله به وبخئ، یوه موضوع بله په غزل کې چې غواړم ساس تبصره پرې واخلم، هغه پیغام دی. څنګه کېدلی شي، کېدای شي چې پیغام څه ویم خلکو ته یوه سیاسي جنبه ولري، پیغام کېدای شي چې د شعر د هغه نازک خیالۍ او هغه هنري برخې سره اړخونه لري، لکه څنګه چې باید په غزل کې اړخونه لګي، لکه څنګه چې باید په غزل کې مراد شي. ولې استاد په غزل کې څومره په مهارت ټول پیغامونه په هنري انداز کې ځای کړی دي او پیغام یې څنګه رسولې دی، دغه برخه کې غواړم ستاسو سره وکړم.
مننه. لکه څرنګه چې ما وړاندې ویل، دا باید په سر کې هیر نه کړو چې استاد د هندي سبک د مخکښو غزلخوانو شاعرانو نه دی، او د هندي سبک یوه ځانګړتیا همدغه نازک خیالي د او د لنډ فریکون د په لنډو عبارتو کې د کلمې وړاندې کول، د یوې موضوع تاخیر یا په غزل کې د یوې موضوع په عمودي او فوقي ډول یادونه ده. نو دا خو د هندي سبک ځانګړتیاوي دي، خو مګر هندي سبک خپله بیا استاد پسرلي هم ډېر څه ورکړي دي چې هغه د ده په غزلونو کې موږ پیدا کولی شو. تر کومه چې د پیغام خبره ده، غزل طبیعي ده چې د عشق د راز او نیاز خبرې دي او دا ټول پکې رانغښتل شوي دي، خو مګر استاد کومه مینه رانغاړلې پکې دي، کومې مینې په اړه خبرې کړي، هغه کومه فردي مینه نه ده یا فردي درد او آهونه نه دي، بلکې دا یوه اجتماعي یا ټولنیز مینه ده، ټولنیز دردونه دي، ټولنیز محرومیتونه دي، او په عین حال کې د همدغې مینې د وصال لپاره د ټولنیزو ارمانونو غبرګون دی چې د ده په شعرونو کې په ځانګړي ډول په دغه غزلونو کې راغلي دي چې دا ټول حس کولی شي. مثلا انساني پیغامونه، انساني درسونه، او په ټوله کې د ټولنې د ویر او درد انځور د یوه کس پر ځای د ټولنو د د د لوی د شمیرو انزور دا د د غزلونو یو خدام لري ته مثلا د رسبات لپاره دی وبیل غوایم وي کوم یو ملت چې رهنما نه لري هغه الفاظ دي چې رڼا نه لري رنگ او خاص نه دي تړلې سره وګړې همشنی وي خو خپل نه لري چې نه په غرونو کې شي اور د سره کتابي ډیر وي خو رڼا نه لري یعنی تاسو وګورئ دا یو غزل دی خو په عین حال کې چې تاسو دې دی
اوچت پیغام لري بلې
اوچت پیغامونه ته وګورئ تاسو معلومیږي درته چې یوازې د انسان لپاره خبرې دي او د ټولنیز نیکمرغۍ او ساين لپاره خبرې دي
بلې یعنی په غزلونو کې هم هغه ټولنیز مسؤلیت ډیر د استاد په وګو بار او دغه مسؤلیت ډیر درکړی دلته یو باید زما مخ ته پرو دی چې نزوړ منطق چلیږي یار نه زړه فکرونه نزوړ منطق چلیږي یار نه زړه فکرونه زیرک زلمی په تاوده جنگ کې هم سنگر بدلوي بله یو بل بیتم دی وبخه دښمنی څه وي د وروري لاس له یو بل سپمول دښمنی څه وي د وروري لاس له یو بل سپمول قام له دې ډنډه به په جنبو او پرو نه راوزي یعنی دی کې یو سړی د حالاتو سره کا پرتله کې سړی روغ او یو ښه پیغام پکې پیدا کولی شي
بالکل بالکل یعنی په همدغه ناورین کې تاسو وګورئ موږ ډېر داسې مفکرین او شاعران او عالمان د لاسه ورکړل چې یعنې ټولنې ورباندې خوارې شوې استاد پسرلي نه یوازې چې دا ستونزه در کړې وه په یو بیت کې وایي یعقوب ته په یوسف پسې سوړون دا عجیبه نه ده وایي پوښتنه د هغو کړه چې ولس پسې ړندېږي نو خبره ده چې خپله د ولس یو درد دی د ولس غم کله چې دا د یو شاعر سره په همدې فکر کې شي نو طبیعي ده چې هغه ټولنه ویښي درسونه ورکوي یو بله خبره چې اشاره مې ورته کوله وړاندې مې هم وویل استاد یعنی د ډېرو سپېڅلو رازونو شاعر دی یعنی د ده په غزل کې یا په ټوله کې وایي په شاعرۍ کې همدغه سپېڅلي رازونه تصوف او فلسفه یعنی دا ټول هغه څه دي چې په هر غزل کې موندل شي ځینې شاعرانې چې مثلا شاید یو وخت راپیدا کړو پکې هغه هم شاید ډېر پیچلی او ډېر په اسانۍ سره پیدا نه شو کړی خو مګر دا تصویرونه دومره راڼه دي چې د شعر عادل وستون کې هم شاید کومه ستونزه پکې ونه لري او استاد در کړي چې هغه څه ویلي د ژوند خپلې کومې تجربې بیان کړې او له موږ نه څه غواړي دا مهمه خبره ده
بله مننه رحماني صاحب اوریدونکي د انتظار شېبې وګدې شو دا اوریدونکو نو دویم په لاین کې لري غواړو دوی پښتنم را واخلو د فیسبوک د پانه د لوسون نام ډیره مننه دویم پښتنې پرې خېدی وګورو د وخت په نظر کې نیول سره به وار په وار دوی وایو پښتنه به را واخلو وګورو د ټلیفون په لاین کې به اول ګډون کوم کې زمونږ څوک دی bale مهرباني وکړئ اورم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مې شو څوک کوم زینغه کېږي رادیو در سره مړه کورو راځي پروګرام اخلالای
مانا جعفری له زابل از ماتل کوم
ستړي مې شي جعفری صاحب
خوار مته تاسو تاسو نو دل پته نو ردو ما واس د تازه چالان کومه نو د پروګرام اته دا اومده دغه معلوم نه کو
بس چې تاسو د خبرونه وخت د موضوع نه د معلومه منګه د ارواخات صدیق پسرلی د دوم تلین په ویار ځنګړې خبرونه په نظر کې نیولې ده چې ګل رحمان رحماني صاحب را سره ملما د خبرونه کې کپختنه لري د غوي په اړه کننو بل خبرونه کې به ان شاء الله تاسو خدای دې کې موقع برابر شي چې پختنه کلري او خپل شعر وللی جعفری صاحب سره اړیکه قطع ده بل اوریدونکو نه باور بله مهرباني وکي اورم
السلام علیکم له سوهلی پښتونخوا مسلم باغ مرغف فکر دی د خدینجان مرغوال غایم نو شاباش نه خوري تاسو سلامونه او تاسو قدرمل مهلمت سلامونه علیکم
کور ودان رو سره مشي
نو شاباش نه خوري له مهلمت خمدا پښتنه دي چې دلته ما خپل د ایمی امتحان د پښتو په برخه کې ورکی نو
درنو اوریدونکو کچا خبرونه نه اوریدلی او د غډون هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي نو بیا تاسو یو ځل در پزړه کوم نن د استاد صدیق الله پسرلی تلیندې امریکا غاښنا رادیو پر روانه خبرونه کې چې ادبي خبرونه ده د استاد پسرلی د شیرونو ځانګړتیا او ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې را سره لیکوال ګل رحمان رحماني ملمدې کولای شي چې د یاد موضوع په اړوند د استاد په اړوند که څه پوښتنه لرئ د هغو د ادبي کړنو په هکله د شعرونو په هکله د شعرونو د ځانګړنو په هکله نو رحماني صاحب ستاسې پوښتنې ځواب کړي. که نه نو هیله ده چې د نورو وخت ونه نیسئ، اجازه راکړئ چې خیر رحماني صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړو. راځئ د فیسبوک پاڼې ته به یو نظر واچو، وګورو چې دلته هم پوښتنې ډېرې لیکل شوي دي. ساجد معصوم سلامونه لیکلی دی رحمانی صاحب تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ماته هم کور ودان. وی د پسرلی صاحب د شیرونو د ټول ګونه اوسنی ادبیاتو کې څومره ګټه اخیستل کیږي؟ رحمانی صاحب
بالکل وامه ده، پښتنه ډیره پرځای پښتنه وا او ډیره ښه پښتنه وا. یو خبره دا ده چې تاسو چیرته د تعلیمي نصاب نه پیل راوړئ، تاسو ته وګورئ دا د پښتوګانو په کتابونو کې ځینې داسې شعرونه راوړل شوي دي چې خپله په هغه وزارت کې یا په هغه اداره کې دنده لري، لکه یوه کومه مجله چې کمپوز کوي یا لیکي، یا یو خپل شعر یې هم پکې وراچول، یا مثلا که اچول شوی وي ډېر پر ځای شعر به وي خو مګر ډېر دقت نه دی پکې شوی. حال دا چې د تعلیمي نصاب دپاره باید همدغسې یو شعر هم انتخاب شي چې تعلیمي پیغامونه ولري. او زه فکر کوم چې د استاد پسرلي په شاعرۍ کې دا ځانګړتیا وشته او باید چې دا پکې راغلی وای. زه نه پوهېږم چې په اوسنیو پښتو کتابونو کې به څومره دغه د شعر بېلګې راخیستل شوي پکې راغلي دي، دا بېله خبر ده. خو د نورو مجلو یا مثلا د شخصي خپرونو یا رسنیو برخې ته که راشو، زه فکر کوم چې د استاد شعرونه به په زیاته پیمانه د هر چا نه زیات پکې راغلي. او دا یوازې دې لپاره نه ده چې د هغه ادبي یا شاعرانه شخصیت ته پام سره راوړل شوي، بلکې دا خپله د هغه د شعر تو د ټولنیز جذب مسله ده چې مثلا هر څوک یې راجلب کړي، هر چا خوښ کړي او هر چا ځان پکې موندلی دی. او دا د شاعر د ولسي محبوبیت اغیز دی چې هم د هغه شعرونه په یاد پاتې کېږي، هم راخیستل کېږي. نو په دې لحاظ باندې دا یوه ښه خبره ده. او همداسې په برېښنایي نړۍ کې یا په ویبپاڼو کې که تاسو وګورئ نو د استاد پسرلي په ژوند هم د هغه ستاینې او هم د هغه ګڼ شعرونه خپاره شوي وو. او زه فکر کوم چې ناچاپه یم ډېر ځکه مې پاتې چې د هغه په ژوند باندې لانی کمرغه چې د هغه خپله دغه عمومي دیوان د هغه وخت میدان وردګو د والي محمد حلیم صدایي صاحب په نوښت او لګښت باندې چاپ شو چې تقریبا تر دې دمه د پښتو شاعرۍ په برخه کې د غزل تر ټولو ستر دیوان او هم د کیفیت او هم د کمیت له اړخه په حساب کې ده چې دا یو ښه کار و. یعنی شاعري راټوله شوه، خوندي شوه، چاپ شوه، چې دا یوه ښه خبره وه. نو په دې لحاظ باندې که چېرته په تعلیمي نصاب کې په پښتو کتابونو کې هم د هغه د شاعرۍ نه استفاده وشي، غزلونه یې راوړل شي، خصوصا هغه د تعلیمي پیغامونو لرونکي غزلونه یې راوړل شي، دا به د ځوان نسل لپاره بیخي یو لارښود وي، دا به ډېر ښه کار وي.
رحماني صاحب، ګڼ شمېر د فیسبوک د پاڼې لوستونکو، یعنی څو لوستونکو تاسو ته سلامونه لیکلی دي. ستاسو د لیکونو نه ستاسو نه مننه کړې ده. وای موږ ستاسو د لیکونو لوستونکو یو او ډېر ښه موضوعاتو ته اشاره کوي په خپلو لیکنو کې. په تاند کې ستاسو لیکنه لولو، د فیسبوک په پاڼه ستاسو وایي لیکنه ډېر لولو. وای مننه ورنه وکړه، د موږ ما هم د هغو امانت تاسو ورسو. یو بل لیکلی دی، وای زما نوم هم ګل رحمان دی. نو دا د یو امنا مې مساسې پیدا شوې ده او خوشاله ده چې دا وای نوم هم ګل رحمان دی. خدای دې ستاسو سورې پیوا چې هم داسې یو خلیکوال شي، نوم یې تاثیر لري کنه رحمان
صاحب. او خدای دې دوه هم پر موږ واچي. یو خبر دا ده چې ګل دی خو وای عمر دې ګل مشنو.
او امين امين. ورب شو د ټلیفون لیکه به دا اوریدونکو غږ واورو. بله مهرباني وکړئ اورم.
سلام.
بله بله
بله
ستړی مې شو، څوک کوم ځای غږېږې؟
خوري بیا کریم جاري ما ته خو موږ خبر ته پرېږدي، د موضوع خبره کوم. خوري
بله اوروره تلیفون بله تلیفونونو کې چې څه اوروره قطع کیږي، موږ هم دې لپاره تاسو سره ستړي مشي کو چې وغږېږي.
خوري
بله
خوري پر موضوع کې اې زما دا خبره کوله چې ما امتحان ورکړ خو له بعده مرګه د پسرلي صاحب بالکل یو تعارف کې نه وي، د شخصیت نه وي به یو څه وي. نو دا خبره ما دا په دا ډول کوله چې زموږ له بعده مرګه د خموږ لاس پر چې چیم د امتحان ورکې خو د پسرلی صاحب د شخصیت په معنا د تعارف په معنا د ملي نیت د زیږیدنې نیت هیڅ هم پکې نه ولو.
ښه، تاسو د پښتو امتحان چیرته ورکړی او څنګه؟
څنګه خوري
ستاسو پوښتنه څه شی وه؟ غوښتنه او پوښتنه هم څه شی ده؟ لږه واضح کوئ.
پوښتنه مې دا ده چې اوس د مړینې نیټه او د زیږیدنې نیټه راوسی او یو دا خبره صفای کړي چې د حمزه بابا د خباد څه ثبوت دی چې پسرلی صاحب د غزل بابا دی؟ ستاسو له پاملرنې څخه مننه.
ښه، رحماني صاحب
خاډیر مننه.
اوس 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 ثبوت هم کوي ورته.
دغه پښتنه پوښوم دا ویل چې ما یې پښتو یې نه یعنی پښتو ماستری پروګرام ته چیرته ازمینه ورکړې ک نه پیګم ک په دغه دور کې شامل دی. دا وایي چې ما دغه په اړه څه نه دی مونډلې
په سړي سي پاک لا وایي څه پورا نه وخت.
او بل یو خبره دا ده چې ته په تعلیمي او تحصیلي حسابونو کې نه د ادبیاتو په هنځه او کې ستاندې معاصر ادب تاریخ کې نه دا په وقیدا باندې هغه تحصیلي ادارو نیمګړتیاوي ستونزه به او یا به د وستر انسان په حق جفای او دا چې یو محصول نه ورنه خبر ده فکر کوم دا خپل د محصول نیمګړتیاوي ځکه چې چیرته تاسو په انټرنیټ کې په ګوګل کې سرچ ورکړئ د صرف د استاد د سړي د نام سره شاید تاسو لږونو مقاله پیدا کړئ. استاد دغه لا وفات نه ورسته د دې په ځانګړې ویپاڼه کې یعنی تاسو لږونو مقاله او تحلیلونه مونډلای شي په دې ډول په ورسته کې دغه په شاعرانه شخصیت او شاعرانه د بیا څو باندې تیزونه او تا مونوګرافونه لیکل شوی او دا لړۍ روانه ده او تر کومه حده چې مالی دلی ماغه محصولی ندلی یعنی د دې خوا ته جذب یا د مینوال بخی زیات سړی ور باندې حساب کولای شي خصوصا په ځوانو شاعرانو کې. او خبره دا ده چې د ځنو لیکوالو او شاعرانو په ژوند دی وی سره سړی وي یا غیر رسمي ادارو له خوازنې تضادونه او ستونزې موجودې خو مګر استاد پسرلی په هر لحاظ تر دې نه اوچت شخصیت و او د هغه ټول شخصیت او هنر او ځانګړتیا د دغه کتابونو د اثارو د زولۍ نه لوړه ده. دا به د اثارو نیکمرغي بلکې د هغې لپاره به د شهرت یو سبب وي که چېرته د هغې نه پکې استفاده او ګټه واخیستل شي. دا مهمه خبر ده. د بابا خبر پاتې شو ده ویل چې دا څه ثبوت دی چې وړاندې کوي. زه وایم چې د ده په زمانه کې زه په حماسرو کې بل څوک داسې وښیي چې په همدومره شمېر یا په همدومره تعداد غزلونه ولري همدومره اوچته شاعري ولري نو خود به خود دا میدان په یو ډول هغه ته خالي کېږي ځکه چې ته بل بدی نه لرې بل څوک نه لرې په هغه ډول نو دا لقب چې دی د ولس نه ورکول کېږي. دا د حکومتونو د رسمي ادارو د خلکو کار نه دی چې د یو چا په سر باندې پټ کړی کېږي او هغه ونومري بلکې دا د ولس مینه ده د افغان مینه ده چې هغه ته ورکول شي.
کله کله سړی چې د غزل لکه غرق شي او د پسرلی صاحب د غزل لولي سړی فکر کوي چې دا باید به شاهکاری دا غزل به شاهکاری ده یعنی تر پایه پورې سړی کله داسې ډوب شي چې سړی بیخي ایران پاتې شي چې دا څه رقم فکر او څه رقم ذهن او څه رقم لیکل شوی دی سړی شیام سړی ایران پاتې رحمان بله د خبرونه ورسته شي بیری بله ډیرو بخې مهرباني مهرباني تاسو خپل خبرت پوره کړئ.
یعنی دا دی وګدو مر تجربه دی چې ډیر اسانه نه دی یعنی دی و د یو انسان د ټول مر تجربه بیا روان وړل بیا د ژوند څخه وړاندې کول بیا په ټولنه کې منل کېدل دا اسانه کار نه دی. کوم وخت البته د شخصیت په اړه دوه نور مسلو ته اشاره کوم چې یادونه ورته ونه شو او که څه ونه وایي انتحات مونږ نه یاد کړی. لومړی یو خپل خبره ده د نصر د برخې د شموږ شعر ته اشاره وکړه. استاد دیواز د غزل شاعر یا د شاعر نه دی بلکې لیکوال هم دی یعنی د هنري نثرونه خواږه نثرونه کو ګورو یعنی بیا به هلته فکر وکړي چې تر استاد ښه نثر څوک نشي لیکلای یعنی کچیرته دغه کوچای ملا ناول وګوري همدغه سي بخملي صحرا وګوري دا ناولونه د سړی مطالعه کړی سړی حیرانیږي چې استاد څومره خوږ نثر لیکلای دی. همدغه سي د ژباړو برخې ځنې وګوري ځنې منظومې ژباړې دي مثلا لکه ټاګور گیتانجلی چې د یو وخت منظومه ترجمه یې کړې و نه یې هغه ډیر اوچت ترجمه و. دا ډیر مهمه خبر دی. بل د شاعرانه شخصیت خبره ده. یو غربي کرکټون کې ټي اس ال 2 وایي چې د شاعر شخصیت هغه نه دی چې تاسو د شعر کې ګورئ خو مګر د استاد شخصیت ته راشي د داخلا یو شاعرانه ژوند شخص شاعرانه شخصیت درلود یعنی څنګه چې د غزلونه خپل استفسلی و یعنی خپل د شخصیت په تروړه همدغه سي یعنی د دې شعر په څیر خپل یو روانو چې سړی پکې دغه د تیسل خبره نشي راکټول یعنی سړی په هیڅ اساس په شعر کې ویل همره صاحب شخصیت کې هم.
بله فضل فرار اورور لیکلی دی، البته سلامونه لیکلی دی او پسرلی صاحب ته د مغفرت غوښتنه کړې ده د خدای نه. او رحماني صاحب تاسو نه غوښتنه کړې چې د بخملي ساره په کتاب یو څه کوي نو مهرباني به خو زه به د قدر من اوریدونکو نه بخنه غواړم، ځکه چې کا په هر لیکنه باندې یا کتابونو باندې تبصره وشي نو فقط موږ ټول ټال 15 دقیقې څلور دقیقې لرو د خبرونه. قدر من اوریدونکو پویږي په دې چې د میاشتې یو ورځ رحماني صاحب همیشه را سره په ادبي خبرونه کې د دې نظر اخلو، موږ همیشه د تاسو خپل په لیکنو چې تاسو نام خدای په شعر او نثر کې هم پوره لاسرسی لري، نو غواړو به داسې شاعرانو او لیکوالانو لکه پسرلی صاحب کومې ورځې چې داسې برابرېږي هم سبسره پې وغواړو، ځکه معلومات او مطالعه هم په دې برخه کې. اوریدونکو سره به ژمنه وکړو چې د پسرلی صاحب په لیکنو او د هغوی د کتابونو په اړه به بس په همدې یوې ورځ نه ختمو، کېدای شي راتلونکي کې بیا هم وغږېږو. دا به اوریدونکو سره ژمنه وکړو، ځکه چې په څو نورو مسلو هم اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې د پروګرام حوصله اوس دومره نه ده. رحماني صاحب بالاخره د دومره خدمت سره، د دومره هلو ځلو سره سره او دومره یو څه چې میراث پاتې دی د پسرلي صاحب نه د پښتو ادب دپاره، او دغه میراث دغه اوس امانت دی د ټولنې، ساس پشان لیکوالان او شاعران څه کولی شي چې دغه امانت په ځای کې او خلکو ته ورسوي؟ اوس دغه امانت دغه لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې دی چې په ټولنه کې موجود دی، دغه امانت تر خلکو پورې څنګه رسوي چې د غزل ستوري همیشه د ادب په اسمان کې تل ځلیدلی پاتې شي؟
بله ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه استاد، د پښتو ژبې لپاره د شعر او د نثر په برخه کې زیات میراثونه پریښي، خو تر ټولو ژوندی میراث چې اوس هم شته هغه د افغان ادبي بهیر ادبي فعالیتونه غونډې او اوسنۍ ناستې دي. زه فکر کوم چې د دې بهیر هر غړی دا مسؤلیت لري چې د استاد دغه حق ادا کړی شي او هغه د آثار پیغامونه فکرونه دا تر خپل خلکو او لرې ټولنه پورې ورسوي، او څه چې هغه د ولس لپاره بیان کړي وو، هیله یې وه، غوښتنه یې وه، د دې پر اساس کې دوی هر یو مسؤلیت لري، ځکه چې د همدې بنسټکار همدی وو او دا همدا غوښتل چې ځوان شاعران په خپل یو لاره انتخاب کړي، د لویو شاعرانو له تقلید پرته خپل لاره ولري، پوهه ولري، د ادب په اړه نظر ورکړی شي، د لویو شاعرانو پر وړاندې دا د احترام او درناوي خبره لري، کړي په هغوی مخامخ نیوکه وکړي، څه ترې زده کړي او څه ور زده کړي، او همدا ډول ادب وروزل شي. په ټوله کې د ادب د روزنې لپاره دا یو بهیر پریښی وو. نو زه فکر کوم چې د هغه په شاعرۍ باندې باید د ماسترۍ او دکترا تیزیسونه ولیکل شي، شرحه شي، وړاندې شي په نظم او په نثر دواړو باندې، ځکه چې په اکاډمیکو ادارو د ده حق کېږي، خصوصا د ادب پوهنځیو د ادبي ادارو او ټولنو او بنسټونو په برخه کې ټول مسؤول دي چې د استاد دغه پیغام ورسوي، او د هغه په اثارو هر اړخیزې څېړنې، کانفرنسونه، غونډې او نورې ناستې جوړې کړي. نو زه به پتاخته کې بیا زه هم دغه صرف یو دوه بیتونه وایم کوم اجازه یې، ځکه چې
بالکل مهرباني رحمان صاحب،
هر شعر انتخاب دی، خو چې زما خوښي دی هغه درته وایم. وای په خدای می سپارم مسافرې اوخ کې، لدواړو سترګو مروري اوخ کې، دستا پاسته زړه ته لار ونه کړه، ما ویل سوری بکړي دبرې اوخ کې.
مننه رحماني صاحب، فقط یو د قبلم وخت لرو چې د منظومې برخه په شاعرۍ کې مثلا غزل نن سبا لیکل کیږي، نام خدا دی د کمیت له نگانه شاعران ډیر دي، خصوصا ځوانه طبقه ته څنګه کېدې شي چې د غزل د ستوري لاره تعقیب کی او ویل ولي څه زده کی ورنه د اقل چې باید په غزل کې کم څه په پام کې ونیول شي؟
ډیر مننه. اصلا خو په پایل کې دا باید وایم چې د پښتنې البته چې د استاد پسرلي غزل یعنی یو بې جوړې غزل دی، دا زما شخصي نظر دی که سړی وایي، او بله خبر دا ده چې د ژوند له ډېرو تجربو نه اخیستل شوی غزل دی. ځوان شاعران که غزل لیکړي د کلاسیکې شاعرۍ له لوستلو پرته، د استاد پسرلي د غزلونو له لوستلو وروسته اړ کېږي چې غزل په ټوله معنا سره وپېژني، چې غزل یعنی څه، کومه نړۍ، څه خبرې، څنګه خبرې، دا ټول دغه په غزلونو کې موږ زده کولی شو. یعنی تاسو که هغه وګورئ د دې غزلونو مطالعه کړی، تاسو تاسو شاید د پزون کې شعر هم نه لیکل، یو فکر در سره پیدا شي چې غزل دې ته وایي، او بیا کله کله فارسي شاعرۍ سره تاسو پرتلا کړی یا د نورو انډولي د ژبو سره پرتلا کړی، نو تاسو به وپوهیږئ چې د پښتو غزل یعنی ته وایي یو سیال سیال غزل دی.
لیکوال گل رحمان رحمانی ډیر مننه تاسو نه چې په خبرونه کې مراسره برخه واخسته. کورم ودان قدر مون اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو لوی الله مالشه.